احمد شبريم هرکلی موکو پدې خبرونه
جرمني به نن د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي.
د بهرنیو ځواکونو تر وټولو وروسته امنیت ته د جنرال امرخیل اندیشنې د سره شریکو.
ټول دنیا کې دې ویل چې د دې چې دې ولایت
په خپله امر تلفات دي. د نورستان روغتي ستونزې مو د دغه ولایت له والي سره شریکې کړې.
که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور شي دا موضوع سره والي ته وړي.
په اسداباد کې مولای و معلول سره خواله کړې.
دلته په بازار کې چولې او لوبیا خرڅو مسایو ملي اردو عسکرو ما او په دې جنګ کې مې دواړه په خېل لاس ور خو خپل همت مې لاس نه دی ور کړم.
خو تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چی پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوی او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لشته لشت څلور څلوېشتنه مړه شوي دي. خبرنو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چی پلاوی سره په کتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
آقای خلیلزاد زمنی کې د مورد
آقای خلیلزاد د دې پترس کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبري وکړي. یو اړ بیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ داډ ورکړ.
ملت افغانستان اطمینان داد.
له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوب له د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابی د ترهګر ډلې د سلورو پاکستانی اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر وژل شول او اووه تنه نورې ټپیان شول.
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوب له اوښتیا وکنه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلي دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل د پېښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بې ګناه خلک دي. د دوی په منځ کې 12 کلن او 13 کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لشته لژات څلور څلوېش کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بار یوهای په درنښ جوړ شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لنجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکن سیمې په لیلک کلی کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز تیرنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نشته شل سلنه شسو کار درلود یا په کار پسې ګرځېده، خو د 2013 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نشته درې دیرش شسې په کار ګمارل شوې دي. بروکینګز مؤسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په دوو کلونو کې 40% سلنه زیاته شوې ده. په دې څېړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوې دي. ټاکل شوی دی چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نشي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یوه ښه بیټسمن په توګه وځلېده. ده د افغانستان لپاره د 19 کلنو په دوو نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشینی څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، تخنیکي چارې شفیق یار مختوړي. جرمنی سر لنن څخه په افغانستان کې د روزنې ماموریت پای ته رسوي. جرمنی د ناتو تر مشې لاندې په غوڅ ملاتړ ماموریت کې یو زر سل پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی پاوز به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به له دې هیواد د ځواکونو ایستلو ته واړوي. د جرمنی دفاع وزارت په برلین کې وویل د هیواد د پریکړه وروسته له دې کړي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د خپل شلکلن ماموریت د پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر دمه له امریکا وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر پوځیان د جرمنی دي چې یو زر سلو تنو ته رسیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي جرمني په تیر شلو کلونو کې افغانستان ته تر یو لک ډیر پوځیان لیږلي او اکثر یې په دې هیواد کې تر یو کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیری وژل شوی چې دا غول منځ 15 دیش په جګړو یا غلچکی وبریدونکو کې وژل شوی دی. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونه پوځیان او ملکیان پکښ وژل شول، لومړی وار دی چې لسکونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمنی په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوال سره په یو وخت د هیواد ته شاوخوا 900 کانټینرونه لیږي چې د زغرګاډو، هلیکوپټرو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هیواد ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمنی پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کم ته کومکی ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالی کولو په محل د طالبانو د احتمالي بریټ مخاوني ولسي. پرون د جرمني د بهرنۍ چار وزیر هایکو ماس د افغانستان د یورتنی سفر په لړ کې لولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپل ځواکونو لایستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنۍ چار وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالر معادل دي له افغانستان سره مرسته وکړي. د غیواد به تر 2040 میلادي کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته افغانستان ته ورکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وای متحده ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسته ترسره شي. راسول سنتیر اورس په کابل کې یو خصوصي تلویزیون سره په مارکه کې د ترکیه ناستې ته په اشاره سره وویل نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیل خواوي د وی مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. د سرګندونې داس مهال کې شي چې تیر اورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د سولې د دوړو خواول مرکچ پلاور سره ولیدل. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د امریکا شارزدافیر راس ویلسن پرون له خصوصي ټلویزیون تلونیم سره په مارکه کې ویلي واشنگتن د می میاشتې تر پای د استانبول ناست د جوړیدو په هڅه کې دی. هغه ویلي د افغان سولې ټول ښکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روان شخړې ته یو سولې زو هررخیزه لاره پیدا کړي.
امریکا هوډمنه پاتېږي چې هڅه وکړي چې د سولې او کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس چې ځنډول شوی و دوی اوس د روژې وروسته د می میاشتې په وروستیو کې یوې نیټې ته ګوري. د افغانستان د گاونډیو نړیوالو شکیلو او لوبغاړو دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
ښاغلی ویلسن ټینګار کوي چې د افغانستان جګړې د ښکېلو خواوو لپاره دا یو ښه فرصت دی څو یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوه اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دوحې ته رسېدلی او هلته یې د افغان او طالب مرکچي پلاو سره کتلي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
پرون ماښام د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی شمیر غړو په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي ښاغلي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د افغانستان د سولې مذاکراتو بهیر او چټکتیا د دې ناستې محور و. ښاغلي خلیلزاد د سولې مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په هکله خبرې وکړې.
هممهاله په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په پروسې خبرې کړي.
2020 کال د اپریل میاشتې په 28 نیټه مازدیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
خلیلزاد داسې مهال دوحې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچي ټیمونو له څه باندې درې اونیو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د توریکا ډلې غړي هیوادونه د دوحې په وخت 5 بجې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حامد تهذیب پرون پنجشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وه افغانستان په ټولو داسې غونډو کې خپل ګډون ته دوام ورکوي. مسکو د روان کال د مارچ 14 نیټه د افغانستان په اړه د ورته یوې غونډې کوربه وو چې په هغې کې د توریکا ډلې د غړو هیوادونو تر څنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون درلود. هغه مهال د توریکا په ګډې اعلامې کې ټینګار وشو چې افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره باید یوه تلپاتې حل لار ولټول شي او تر خوا یې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت راتګ سره مخالفت وکړ.
واشنگتن هڅه کوي چې د مې تر پایه د استانبول د سولې غونډه جوړه شي. دا هڅې په داسې وخت کې ګړندې شوې دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل پیل شوې دي. د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل او دا بهیر شروع شو. او مخکې مو په دې خبرونه کې په یو راپور کې واوریدل چې جرمني سرلننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسوي. د سباندې 4 میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. یو شمېر لویدیز کارپوهانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریک کړه.
څنګه چې قوتونه ته وګورو، کامیاب ته وګورو، په کامیاب کې دا ویلې چې واقعاً د دغه قوت په موجودیت کې په افغانستان کې هیڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل خوانه که موږ ورته وګورو، امریکایانو په شلو کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه اردو روز نیخ سنبال کن نه خواست نه اوتورتا او نه جسی خیست کماندانان یا خیست تاریم یا سایی دیو که طور شیعنی پر طول زن که بخبر لاس کنیولی و فقط مشوری ورکول اخبر پلانوی ورکول او پر دیو باندی اجرا کول، یعنی دیو پرینه خوده که مستقل فکر وقا مستقل فعالیتون اخبر وقا همیشه دې څنګه د کماندې لاندې وو. په دې خاطر دوی د خپل اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچي لري، نه ښه قواوې لري.
تاسو چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلي جګړه کوي. په داس شرایطو کې چې دا خوان پلی ځواکونه ولري، اخوان پلی ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولي ګډوډي راشي.
دا څه نه ده، تاسو له غره اشتباه کوي. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه ټول په استلا باندې چریکي جګړه ده، هغه د بهي جګړه نه ده. د تاسې جګړې لپاره ښه قوت پکار ده، ښه قوت څه په ټول وسایل باندې سمبال وي. کچته جبهه جګړه ویژه تاسو سره موافق یم، زه موږ ورته دیني لپاره ډیر څه ده. اما خبره دا ده چې غوړې دغه دنیا کې که تاسو ځان سوال وکړئ، موږ دا سوال لغته او استادانو نه کړی ده، یو انسان په ډیر وړه ځای ده، مګر دغه لپاره څه ضرورت چې تاسو تاسو اختراع کوي دومره تیاری دومره قوتونه نیست و نه انسان همیشه تو فکر کده همیشه کلبازه همیشه دست زده که پر دیگی سی بیسا در از سلا فرسی نکهی دیگه دی پارا در قوی قوتونه بکارده و اصلا دی دست جغلی دی پارا خطر بکی بکارده لپارا دیدی که دا مسافه که زیده زیده سوده دا خطر کنیسی که دی پیو تو فکر بانگیر بولی
امر خیلی سب دلتا دا پشتن همسته
میروانه
تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لورې چریکی جګړه کوي آیا په چریکی جګړه ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو لوټل ورسره
پرنسيبي حالت چې تاسو وګورئ په پرنسيب کې کنه هیڅ څه د ټول دنیا کې د چریکی جګړې شوی مګر نو کوم ولایت سقوط شوی نه اما تلفات یې شوی تلفات یې لري اما سقوط یې کم لري دینی هستا سبلیتی لیزا نور جزور نور دنیا کرد همیشه سیکریتی جلو تو مناطق لاس کلاس دیدی یو رستاس کده یو رستاس کده یو رستاس کده یو رستاس کده ولی تلفات بیادی لی مطارب جو دیر زیادی او خطر ایدی هم دیده چی انسانی پیستلا وین سویدن دیر زیاده ده
له جنرال مرخیل څخه په مننی وړاندې په خبرونه کې واوري چې د تاجکستان او قرغیزستان پر پوله جګړه شوې ده او دوړو لوريو ته تلفات وشته.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان درې دیش قلم لرغونی آثار چې غلا شوی وو له امریکا بیرته افغانستان ته استول شوی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوی او نورو هیوادونو ته قاچاق شوی وو. دغه تاریخي آثار تیرونی په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنگتن کې وسپارل شول او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
خای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان درې دیرش لرغونی آثار له امریکان افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د وزارتوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی او هغه د خپل داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکای حکومت ته لاس راغل او د امریکای حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسیدل.
د خاغلی محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځم بده بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شو. اغلی مومن دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار بغلا او بهر ته بقچاغ شوی وي. په تیر وسو کلونو کې افغانستان خپل پسلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوس هم پسلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډیره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قچاغ شوی دي. یو شمیر افغان لرغون پوهان وای افغانستان لزینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړهو کړی لاسلی کړی چې لمخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینه رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودی وای
که مخی هم داسه اثر ده هم بار در پولیس ده نیویارک نه افغانستان ملی موزیم تا سپارل شوید. زو امید لرم چه ده اطلاعات کلتور وزارت وکوله شی چه پا ده حق لا یاو پروتوکول سر امزا کستی که چه ره اغا اثر مرتبط پا افغانستان پوری بید و دواندار اتوگا اغا ورست ده تشخیص نه افغانستان تراولی گید.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار یې بهر ته قاچاقیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زره د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په په هند کې تر دې دمه د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1992 تر رسیدلی دی. البته دا شمیره د ورځې تر پایه پورې تغییر کوي او د ورځې په اخیره کې د تیرو څلور ساعتونو د کورونا د مثبتو پیښو نتیجه اعلان شي. وړاندې به په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان څرګندونې واوري چې په هند کې د کورونا وبال خطر اندېښنه څرګنده کړې ده او خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. خو یو بل نړیوال مطلب راخلو سیمیز مهم مطلب د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرجوب لاوشتې ده. په قرغزستان کې چارواکو ویلي دي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربند تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته 1300 وژل شوي او 1300 نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربند موافقې ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو 1500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلی کې د دوی د اردو په یو ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري د قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ جوړلې پټه خلو ده. خو دومره ویلي چې د دوی نه هتن جوړل شوې چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مال ټپيان شوې دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د منځنۍ آسیا غنی سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. د غوسیمو کې څو ځله داسې نښتې شوې چې ځینې مرګونی هم وي.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون غنو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ غنو هیوادونو هم له هند سره هم راضي کړي او ځینو مرسته ورستولې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوړه لیګ کې لوبي شي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان د پیغام له پراخ هر کدي سره مخامخ شوی دی. د همدارس د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند خلکو سره د خواخوږي د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدې جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنوي کارکونکو له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انار کلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورستیو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې سباندې 13 میلیونه ولکه 25000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 2,8000 310 تنه ورڅخه مړه شوي دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې ورنښلې دي.
ستاسو له پیغامونو
حجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت دیارلس سوه اته نوي نمایوبي نماش یې ورنکړ او د نهه نوي کال یې نمایي معاش ورکړی او دا د ابل کار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
مرکزی تقریباً تقریباً
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ځخ غن سب شپه پیغامونه خبرو او یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د نورستان کې روغتیایي سنځو پاړه باندې په تفصیل اوریدل شي چې هلته لا هم جنو روغتیا پالانو ته ماشون نه دی ورکل شوی او د درمل سنځ هم شته. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په مرکز اسداباد کې سموش همکار ل یو معلول سره شخیدل
د روزي درنګونو درنو او ریدونکو سلامونه ونی کیلی زمغو معنی نن بیا د اسداباد خارګوټي د عام روختیا ریاست ریلاري تراغلی سلامونه لومړی خپل ځان معرفي کڅه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من میرا پیولاد ہے کناڑ ولایت مرکز وسیدون کے ما دلتا پا بازار کے چھولے و لوبیا خرچو مسیوا امریکہ تناسم د ملی اردو عسکر ما او پدے جنگ کے میں دوڑا پخیل اللہ سور خپل ہمت میں للا سن دے ور کڑا ماغ شان خپل عسکری ہمت او خپل شہامت میں قوی دے انشاءاللہ خپل خدمت کو مناستم سر
مندنه د ورځی بچونه چولی چونه لوبیا پخی او دلته روباسی
سبا دلته په مختلف بازارونو دی. خو 2 کیلو چولی او 2 کیلو لوبیا دا په کومه بل زما په خیم نشته ده. کنه زسه د موټر د وسایت زما هم ستون زده. نو زه چې وسایت ته بیزان برابرو مډیر مال به ما ته لک مشکل پیدا کړي د ته ګرات کنه به راته موټر نه پیدا کیږي. او دا 2 کیلو مال چې پوخ کمن نو د سیو و چې بس اله خپل روجماتي ته کور ته رسیدم او داس پکې کوم
تا بوزه کوم دغه چولی او لوبیا خرڅول د روجي بازار خلیقه د بوزي
بوزه کې خوشاله به درته وي. ما چې یو کیلو مال لاړم ان تر د ما خوستان د ځانونو پورې وته کینم. یو کیلو چولی یو کیلو لوبیا او په بوزه کې 2 کیلو چولی او 2 کیلو لوبیا دواړه وزي. په ماسخین نمک کې یو لس بجې راوزم د دې خاطر باندې چې مخکې ما یادونه وکړه چې زما مشکل دا دی چې دا تا ګور اتا ګنو چې مال څونه وخت خلاصي اما غمر ما ته سہولت او سانتي آی
دلته خو د ورځې ګرمي به سور نور ته ناشتي روزم دا تکلیف نه دی.
و به زحمت راحت نشته زما وروره او که عزت غواړي زحمت در لره بویا. نو چې زحمت ونه کوم سبا لاس له بچی آرام نوړم ما خان خپل بچوله درو جماعت یو سوړل غواړي. نو چې زه د المره او دا ګرمي په ځان ته رانه کوم ما خام چې نشم کولای سبا
افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. سبا له 2 تر 3 او له 3 تر 4 پورې تشناس منلاندې پروګرام لرو. دا پروګرام کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په ورستیو کې چې په هند کې کورونا زیاته شوې ده، تر هغه وروسته په پاکستان کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي، او دا اندېښنه شته چې په افغانستان کې به هم د کورونا ناروغي زیات شي. نو روغتیایي مسؤلان به په دې پروګرام کې له تاسو سره خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څارون.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکه چی پلاوی او طالبانو سره لیدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په پکتیکا کې ملي اردو وای د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو ډیر لس وسلوال وژل شوی او نور ټپیان شوی دي. د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته د مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپيري په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون وو ملکیان وژل شوی دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي رادیو ته وویل د پېښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلی کې د یو سیمه ایز پولیس پر کور حمله وکړه. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لښته لژه څلور څلوېښت کسان مړ شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. قرغیزستان وای د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د ویل انجمنې سرحدي سیمې پر سر په نشته کې ډیر لستنه وشل شوې دي. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو شزو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې مؤسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% شزو کار درلود یا په کار پسې ګرځېده، خو د 2013 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 شزو په کار ګمارل شوې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه jiradu.com کې هم نیولای شي. لېو کال زیاته موده کې چې نورستانیان له روغتیاي سنځو سره لاس او گریوان دي. د خلکو مسولینو په خبره پر روغتیاي مرکزونو کې د درملو نشټون او سی کارکونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه سنځي دي چې لا هم نه دي هواري شوی. د عام روغتیا وزارت په خو هم ژمنې ورسره کړې وي او تازه د حل نوې ژمنه ورسره کړې. والی بیا خبرداري ورکړي. تفصیل پر راپور کې
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالی وسیدون کې دی. وای لخپل سیمه ناروغ په شاد دوا ولسوالی تر روغتي مرکز را رسولې، خو دلته نه درملشته او نه هم د ناروغ لپاره نوري اسانتي وي.
منډول ولسوالی نه اپنډکس مریض مراو سیدا او دلته امبولانس نو لاره خراب ده. مونږ ډیر لاره کې فشار اوره وخت اورلو ته مونږ سره پیسې نستا. ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر نستا هغه وی تله دا ماش نو کاري خوده لاړ بلې خواته تو پرون رئیس چا مونږ ته قرض پیسې مرانه کې چې دا مونږ خطه وړې وای مریضم خېټه پړسېدل دا
ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. لبرګي مټال نیولې تر منډول او لمنډول نیولې تر مرکز پارون پوري ټول خلک ترې کړيږي. د مرکز پارون اوسیدونکو شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د ځل ناڅاپي دوره راغ اغم سیاته امته یو ډول شو هتا کله دوا بيخي نوي تداوي لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نو دغه سیستم زی بيخي ډیر د نورستان کې د صحیح مسایل کې دي دي ته توجه غواړو چې دا مسله زړه حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وای په روغتي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخوي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وای چې ولسونه او ډاکټرانو د درملو او د روغتي پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عام روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتنی وزارت لخوا نه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتنی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړه، خو د وزارت سیاتنی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتنی کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ پونوم همکار مؤسسه باندې د عام روغتیا وزارت وسن رسیږي چې د قرارداد سره سم پر کارونه تر سره کړي. والی غواخ کوي چې وزارت او دا هیټ مؤسسه ستونز حل نکړي نو دوی اړ دي چې یاد موضوع څارنوالي ته معرفي کړي.
یو مؤسسه د وزارت قرارداد وي خو په هغه باندې د قرارداد مطابق هر څه کول شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قرارداد مطابق خدمات وړاندې کولو ته اړ کړي. موږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور شي دغه موضوع څارنوالي ته ولي.
د عام روغتیا وزارت مسولین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیا مرکزونو ته به درمل ډیر زر ولېږي. د عام روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چیزی را که میگن واقعیت داره.
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې رښتا دي. نورستان کې قراردادي موسسه سره ستونزې سره مخ یو. د ورته ستونزو له امله مو په تخار کې ورسره قرارداد له منځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې دی وی ونی اعلی سورزو په جریان کې د صحی کارکونکو ټول ماشونه د مالی وزارت لخوا اجرا او نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډیر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسی وګړي، ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې دا هیډ پونوم له همکار مؤسسي او د عام روغتیا وزارت څخه د صحی کارکونکو د ماشونو او پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو لنشتوال شکایت کوي چې د تیر شنبه په ورځ د تخار ولایت وسیدونکو او روغتیا پالانو د یاد مؤسسي او د عام روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د ماشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عام روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډیر زر د ستونزو د حل ژمنې کړي خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه د معلومه چې وسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو پکتیا ته به ورشو. د پکتیا په ځاځیاري بولسوالی کې چې ولري ډیورنډ کرښه ته چیرمه پرته ولسوالی ده، خلک په افتخاري ډول په ښوونځیو کې زده کړې ورکوي. د پکتیا د ځاځیاري بولسوالی په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخته بیایي، خو په دې ولسوالی کې د معارف په برخه کې ګڼې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې.
سره لدې چې د زازیاریو په لری پرته سرحدي ولسوالۍ کې د خونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري خونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د خوانځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د زازیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې ولسه ده چې نږدې 1400 کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړي، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد ازادۍ راډیو ته وایي
په بار بار مونږ په هن ریاست ته پیشنهادونه کړي دي خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ په ځکهونکو اخیستي، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دی راکول شوی.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله زهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
موږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. درنګ موږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې د پرای چپریال نه لرو. زموږ په لیسې کې ډېر ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریو بولسوالۍ کې د هاشمخیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول د ولسونو په واسه نه دي پوره. قومي مشران افسر خان او تاشم ګل وایي
زه په دانې شکر وباسم چې دیمو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دي
او مینه مدومره وسازیات شوی چې دی حد نه مو وسازیات شوی دی سر په بدلانې مریب ته تیاری مو هم کوي وسکه چې بو د غل ودونه زدا کړی و کی پوی شي ورو رخل ادب ته ورسی ګوج د وطن ته خدمت وکي
دوا دوا سیم په درې درې سیم په یو و سیم په تاروغلې دی ورو راځنا د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري دا لسا باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورو را دا ستونزې ټول په نظر کې ونسی
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچای زازای وای ټول خوانځیو لپاره د ودانۍ جوړول په پام کې دي
تیر کال کورونا و در لسو نه نوی ډیر انوایسونه دی مونږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شي نو په اساس باندې یو څه دغه د خوانځیو د ودانۍ کار ل ځندو خند سره مخ شوی وو اوس بده جوړه ځنګړې شوې دي انوایسونه مونږ ورته ورکړي دي ان شاء الله هغه مشکلات چې مخ کې وو په کورونا کورونی حالت کې وو ولې په څوار لسو کال کې به مونږ نه لرو او په ډیر نګډه راتلونکي کې به مونږ په ځاځي اړیو بولسوالۍ کې ډیر خوانځیو د ګټه اخیستنې شهیدان وسیګو او په دې کال کې ډیره هیله مندشته ده چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجې پکتیا ته راورسیږي او همزمانی کار شروع شي
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو ترڅو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي نو مو وډی زیاته کړه
د پکتیا ولسونه د معرف سره نهایت زیاته مینه لري خصوصا د زازیو ولسونه حتی په رضاکارانه توګه یې خزینه خوونکي په هغه خوندزو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلې دي او ملاتړ یې کوي تر څنګ د موږ ټول کوشش دا ده چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزی ادارو په توجه باندې ټول خوندزو ته ودانی او همدارنګ د کتابونو ستونز حل کړ
د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې د مهال د خار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو لوري د اویا خوانځي پر ودانیو کار روان دی چې د زنو کارونه بشپړ شوي او د زنو نور کارونه روان دي د یو شمېر نور ولایتونو په شان په پکتیا کې هم د مهال د 2500 خونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو السلام علیکم مختدیو کچروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې په دې هله استاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوي ده درته خبروم په دې خبرونه کې موږ ترجیره د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخستي دي او د دې ولایت د والی ویان سره مو استاسو پښتونځو خبري کړې دي هغه استاسو پښتون ته جوابونه ویلي په ګډه به سره وورو خو اوس مخکې تر دې چې استاسو د پښتونو جوابونه وورو ورزو ویلاندې وقفه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ډیر زیات مننه چې مشته مو وخت را کوي چې زموږ د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي نو ورزو د دوی پوښتنه خپل د دوی په ځخ کې در اورو بیا به ستاسو جوابونه هم را وخلو اول اوریدونکو پر وخلو
لکه د هر رات مې ونه لسالین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرستړي دي په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای زه د مسؤلو کسان څخه دغه غوښتنه ده چې دا غنم له پاکستان څخه راوګرځوي بل په افغانستان کې غربت او مسکینی به هیڅ زیات ده لوس فرق ته لرنی کې ورو کې نو غنم یو من کې چې په درېس او لاس پاکستاني کالدار باندې خرڅیږي نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پورا کې نور خوراکي توکي خلاص کوي نو باید چې مسؤل کسان د ټیکټ په پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارجي خارجي نه سي نور مملکتو ته ولاړ نه
بل احمدي صاحب تاسو به دا پوښتنه اوریدلی یو بل اوریدونکې هم چې هغه د کوچیانو څخه دی هغوی هم تقریبا ورته د وچکالۍ څخه ستونزې لري شکایت لري ورته پوښتنه ده هغه به موورو بیا به دواړو ته تاسو یو ځای جواب ورکړي
عمر کوچی د کندهار خبره کوم
نو هله وار زولرو دا څه سخت وچکالي لکه څه ښکار څه ده موږ په داسې ښکار زمانه په یاد کیږي نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې څه ښکار وچکالي کې نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ په دا هله کوو چې موږ سره همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
بله احمدي صاحب ستاسو جواب واورو.
بالکل د دې پښتنه او تشويش بالکل پر ځای دی. دا یوازې د دې تشويش نه دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ته حکومت او په مجموع کې د کندهار د ولایتي ادارې تشويش هم دی. موږ ته د هند څخه مرسته سوي غنم چې دا مهال زموږ په ګودامونو کې را سره دي هغه هم را سره شته، همدارنګ د استقرار کمیټې له طریقه دلته ځینې نړیوال موسسات داخلي انجوګانې همدارنګ ځینې اړوند ریاستونه چې هغوی د بې بضاعته کروندګرو او ځینو نورو کسانو سره مرستې رسي د دوی دپاره مو د استقرار کمیټې په چوکاټ کې آمادګي نیولې ده، ځکه زموږ هم دغه اندېښنه شته چې سږ کال شاید موږ د وچکالي د څپې تر څنګ د ځینو نورو غذایي توکو د ستونزو سره مخ شو. یو علت یې دا دی چې کرونا سږ کال تېر کال چې کوم حالت رامنځته کړي په نړۍ کې د هغه تاثیرات متاسفانه تر اوسه پورې د نړۍ د اقتصادي بازار څخه نه دي رسېدلي. دوهمه اساسي موضوع د جنګ جګړو دوام او درېمه اساسي موضوع د خلکو کاروندو او ځکه ته نه لاسرسي د جګړو لکبل چې متاسفانه طالبانو په دې ورستي شپږ میاشتو کې زموږ هغه ولسوالي چې زموږ د غنمو د حاصل یا مثلا د نورو زراعتي حاصلاتو د حاصل یو منبع ګڼل کېدل، متاسفانه هغوی په مینونو باندې پاس ولې هغوی د جګړې څنګهونه وګرځېدل. موږ هدي اکثر کوشش وکړي چې او سوال مخالفین په دې ترینه فرصت کې دا کاروندو څخه وباسول متاسفانه دې مده کاروندو څخه د وټولو ورسته خلکو ته ویلي سرګردي د مینونو د ریپورت کول کې شول پرېښول. نو دا هغه اساسي مسایل چې خلک سرش کال نه وایي دا چې د وچکالي له کبله د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي، بلکه خپل کاروندو ته د نه لاسرسي له کبله هم د ستونزو پیښه شوې ده. دا ستونزه موږ جدي نیولې ده او د کاروندګرو باغدارانو همدارنګ هغه بې بضاعته کورنۍ چې د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي د ښار ته راغلي دي، د دې درو سره د کار یو منظم پلان موجود دی. بل اساسي موضوع دلته دا هم یادونه کېږي کوم کسانو چې غنم کرلي دي هغوی وایي چې زموږ غنم مثلا مرض یې کړی دي، ستونزه ورته پیښه شوې ده. زراعت ریاست ته مو د نن څخه په نیمه میاشت مخکې د وظیفه سپارلې و چې یو سارایي ملخان په کندهار کې د تشویش ډېر کړی دی، هغه کولای شي زموږ کروندې یې جاړي کړي خرابې کړي. دوهم اساسي موضوع د انګورو د انارو شفتا او همدارنګه د غنمو مرض نیول، دا درې هغه اساسي مسایل چې د کندهار پر کرهنه باندې ډېر منفي عواقب پرېښولای شي په راتلونکو کلونو کې. په راتلونکو میاشتو کې د ټولنې جدي هدایت او سپارښتنه دا غوښته چې د خصوصي سکتور سره په ګډه همغږي باندې د خپل لابراتوارونو او خپل امکاناتو څخه استفاده او د مرکزی ادارې سره په همغږي دا ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. نه یوازې دا چې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي، بلکې موږ دلته په خوانې د تاسیسات درلودل هغه تاسیسات لکه لو یا مثلا د جنو نورو ځایونه چې ونم الته مثلا سپاکې ده الته زیر مکیدله رفیع کیدله به موږ کوشش کوو چې هغه پخوانی ګدامونه بیرته فعال کړو. د دې لپاره موږ هڅې پیل کړې دي، په مرکزي کچه باندې موږ وړاندیزونه کړې دي تر څو زموږ سیلو بیرته فعال شي، د سیلو تر څنګ زموږ نور تاسیسات راتلی شي. ځکه دا ستونزه شاید په راتلونکو کلونو کې نور هم اضافه شي.
مننه کوم خدای دې وکړي چې دوه
اوریدونکو
بله کورادان خدای دې وکړي چې دوه اوریدونکو هم د دې پښتنه حل سوي وي. یو بل اوریدونکو ته هم ورسو د کورونا واکسین په اړه دوی یو غوښتنه لري، غوښتل چې پیغام یې تاسو ته ورسو.
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ولایت علیکم السلام نیولې ده. دولت صدا غوښتنه ده چې هغه د کورونا واکسین د مکتبو ته ورکړي. فردلته د اطمینان مکتب چې غیر رزمتونکي باید دغو برخو ته واکسین ورکول شي. مننه.
بله احمد صاحب، د کورونا واکسین په څه وضعیت کې دی په کندهار ولایت کې؟ کوم کسانو ته ورکول کیږي؟ لومړیتوب چا ته ورکول کیږي؟
موږ دوه ډوله ارکام او وسایل لرو په کندهار کې. یو هغه د چې د شهید سردار داوود خان د وخت څخه د موجوده ده، دا هغه وسایل هم چې د کندهار نفوس تر 1400 پورې رسیدي، ولې هغه وسایل چې موږ مثلا د پولیو د ټیمونو له طریقه او د ځینو نورو وسایلي دغه تاکتیکونو له طریقه موږ په لاس راوړل، د کندهار نفوس تقریبا تر 4 میلیونه اوري. لازمي او حتمي خبره ده چې د ټولو 4 میلیونه نفوس ته د کورونا واکسین ورسیږي، ولې تاسو په معلوماتو چې دا یو نړیواله معضله ده، دا یوازې یاد پکې چې د کندهار په کچه باندې نه ده. کوم واکسین چې په دې وروستي کې د هند هیواد څخه مشتمرسته شوی راورسېږي، نشته دا هغه تطبیق مو په درو کټګوري باندې په کندهار کې وشي. لومړی کټګوري مو سی پرسونل کې، دوه کټګوري مو امنیتي سرتیري کړل، او درېمه کټګوري مو هغه لوستنه استادان کړل چې د هغوی شتون دلته په ټولنه کې حتمي دی، ځکه اساس او بنیاد د ټولنې معرفت دی. دا هغوی باید ځای نه شي، هغوی باید د واکسین په ذریعه باندې وقایه شي، تر څو دغه زده کوونکي د درسونو څخه محروم پاتې نه شي. په څلورمه کټګوري کې موږ د نن څخه تقریبا درې اونۍ وړاندې په ولایت مقام کې یو غونډه درلودله. په هغه غونډه کې مو چې موږ سره مثلا د ولسوالۍ شوراګانې، د انکشافي شوراګانې، د ولسوالۍ خپل ولسوال صاحبانې، د وزارت وکیلانې، د ښاروالۍ د مشورتي بورډ غړو، تقریبا د کندهار ښار هغه اکثر چې حساب ورکیږي دا ټول استاد حضور درلودي. چې د ستګنې مو اعلان ورته وکړي چې تاسو ټول کولای شئ په سټیټس کلینیکونو کې او همدارنګه میرویس او زوی روغتون کې د کورونا واکسین ترلاسه کولای شئ. تر دې مهاله پورې زموږ احصایه چې موجود ده، تر 2000 اضافه کسانو ته اول ډوز واکسین تطبیق شوی دی، ځکه دا دوه ډوز لري. یو باید د میاشتې په سر کې ولګول شي، دویم تطبیق باید د میاشتې پای کې وشي. تر دې مهاله پورې تر 2000 ډوز اضافه تطبیق شوی دی، چې غواید روزنتون نه بلکې د کندهار هر وګړي چې سی ایچ سی کلینیکونو ته لاسرسی ولري او یا میرویس او زوی روغتون ته لاسرسی ولري، تر څو چې دا واکسین زموږ سره موجود وي، دا واکسین مطلق د دوی په خدمت کې دی، خپل ځانونه د وقایه کې او د کورونا په وړاندې د خپل وجود آماده وسي.
ډېر زیات مننه. بل اوریدونکي به هم راوخلو.
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ په څنګه دا د پروژې د تاسو ته شان نو به د احساس مانته د سیویږي د چارواکو ته کوم هیله ده او د اړوند تجارانو ته څه ځان به یې ترڅو چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د دې څخه په خاص څخه یو په دوه برابر شوی دی. نو هیله مې ده چې موږ اواز نشر کړي تر څو دې ته ورسیږي. سلام ته احترام.
بلې هانسب دا خداس یو پښتنه د یاداس یو شکایت چې یوازې کندهار نه، افغانستان د ټولو ولایتونو څخه دا شکایتونه راپورته شوی دي. خو تاسو نو باور چې په کندهار کې د دې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر نیول شوی دي؟
بالکل، دوه تشویش دي. یو تشویش دی چې مثلا سوداګر دنیا اکثر نه دي، دنیا اکثر سوداګر په دغه سیستم ورزو کې احتکار ته دغه کې زمينه سازي کې پاکستان د آزاد بازار د نامه څخه، د آزاد بازار د قانون څخه په سوء استفاده په سرغړونه رامو ولسمه باندې نرخونه لوړي. دوهمه موضوع دا ده چې د کورونا د درېمې څپې تشویش رامخته شوی دی. نو سوداګر په دا هڅه کې هم دي چې دلته د احتکار زمينه سازي وکړي. دا موضوع موږ ډېر جدي او په اولیتونو کې نیولې ده، کله چې د احتکار موضوع د ګڼ شمېر کنداري ولسمه لوري ولایت مقام ته راځي، سوله چې سوداګر بورا وړي او ورجی او وره دا احتکار ته ساتلې دي. پر موږ باندې په 2 چنده یا 2.5 چنده نرخ اضافه خرڅي. نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ د یوې اعلامیې په شکل باندې ټول هغو کسانو ته خبرداري ورکړي. موږ کچيري هر څوک د آزاد بازار د قانون څخه په سرغړونه باندې تورن وپیژندل شو او موږ مستند اسناد ورپیدا کړل، بلا شک بغیر د قید او شرط څخه به ولایتي اداره د یاد کس بودام او سټاک ارشې چې د پکریټي دا به پر دې بزاعت او غریب کورنۍ باندې لیلام
دا اقدام تر اوسه عملي شوی دی پر دې بعض کسانو باندې عملي شوی دی. دا اقدام
دا موضوع ده چې موږ د مستند سازي د لپاره ضرورت درلودي. د عام ولسم څخه مو غوښتنه وکړه، همکاري مو ځنې وغوښتله چې تاسو په مستند سازي کې موږ سره همکاري وکړي، ځکه شهر د ټول د خوراکي توکو ډک دی، تر څوک دکانداري خدای نه کړده دا چې نیچې چې حق تلف شوی ولې هغه کس چې احتکار کوي هغه باید په ټول ساتل شي، هغه باید په ټول کې دغه پیدا کړي. نو خوشبختانه درې ورځې وړاندې مشترکه شواهد او اسناد په لاس راغلل،
ټول مستند راځي وسوله هغه موضوع بیا موږ په شاروالي په کچه باندې یو کمیټه د احتکار د مخنیوي او د بازار د نرخونو د کنټرول یا د تعادل ساتلو یو کمیټه مزلرو د کمیټه ته مو د شواهد وړاندې کړي دي امیدوار یو چې د یک شنبه په ورځ به تاسو رسنیو له لارې دا موضوع تر تاسو پورې ورسیږي چې موږ د احتکار په مخنیوي کې عملا باندې اقدام پورته کړي او کوم پریکړه چې موږ کړو هغه مادي پر یو شمېر کسانو باندې تطبیق کړم یک شنبه یا د شنبه به دا پریکړه تطبیق شي.
بله ډیر مننه. او ورسته اوریدونکو به هم راوخلو که څه هم شکایتونه ډیر خو موږ د بیلګې په ډول دغه څو اوریدونکو راوخسته لو د دوی پیغامونه مدرو
ورو خدمت خدمت
بالکل بالکل خدمت.
السلام علیکم زه حکمت اسلام د کندهار ولایت څخه زنګ درخواړې دي اور د غفرغنده ولسوالۍ کې د دایې پل ډېر کم دی او کمبار دی او دلته د جمعې په ورځ تاخترونه چې زه تکرونم چې د اولار ډېر کم دی دا د ټول راځي خو ته دا د دې شفان په نومو غواړو دا ټول خو وڅونه د غفرغنده او پل اندې درایو ده دا ډېر پراخه چې ځکه چې متاجن فلم پراخه چې جوړي دا د سرکار د خپل هم په تاسو یې جوړي ده نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دا فلم راته بردارې کې او جوړ کې ځکه چې دا د برول سالي لار ده لکه د سالي کوټ د خاطرې زرغندال د نې نو د تلورو د سالي لار ده نو هله د تاسو نو پیغام په تیټو راوړل کېږي.
اما دې څه ان شاء الله پښتنه خیر
وازه یوازي ارغنده بولسوالی نه بلکې د کندهار ټول هغه اوو ولسوالی چې کرنیز د ارزښت لري او په کرنیز کچه باندې ډیر نوم لري موږ د حاصلاتو څخه او د زراعتي پیداوارو څخه نه یوازې دا چې په کندهار کې شاس تاسو لیکل بلکې د هیواد په کچه او د کرنیز حاصلات عمر مثلا د هیواد څخه بهر هم استوي د هغه ټول ولسوالی مواصلاتي لارې جوړول لمه جوړول پلچکونه جوړول د اوبو د فارم مثلا چینه متوسطه او لوی کانالونه ورته جوړول دا د دولت لومړیتوبونه څخه دي او په دې پلانونه باندې تقریبا د 1500 کال راځي د تحت روان دي منظم هر کال کې چې انکشافي بودیجه وړاندې کیږي او مرکزي حکومت دغه شان او وړاندیز په اولیت کې قرار لري متاسفانه بدبختانه چې موږ ته د ورستۍ جدولو کې دا غنده ولسوالۍ ولې څونه تخریب سوله او تر څنګه د دې مواصلات لري هم د مینونو له کبله تړل شوی دی مولې د رئیس صاحب جنور او د مرکزی ادارې د ځانګړي پاملرنې له مخې کندهار ته په بل خصوص سره دا ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنې شوې ده د دې پلونه د دې پلچکونه د دې سړکونه چې په کلونو کلونو بلکې کزو وایم تر دا اوسه پورې یعنی خامہ کرش باندې پر شوی د رئیس صاحب جمهور وزارت انکشاف دي چې د اندوس پرلو وزارت فائدہ مې ته د اندوس پرلو چې دغه مواصلاتي لارو فرعي لارو او اساسي لارو رغول ګړندي کې چټکی کې او دا غلارې ورته جوړ کې ترغندا ولسمه ته موږ په ډاډه غړ باندې اطمینان وکولای شو چې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې تاسو ته خاصه پاملرنه د خاصه توجه د تاسو ټول هغه چې هغه ضرورتونه چې تاسو دا اوس ته اشد اړتیا لري او یو ځین مچ بیا راغلیست کارونه به د پروفیسر سره کیږي د دې تر څنګ د داخلي د باندې د استفادې لوړیدو سره سم کوم پرمانه چې د یو په تاسو باندې راځي نو کومې کرنیزي اضافه موږ ته تاسو په ولسوالۍ کې اضافه کېدلای شي د دې د هغه نوی زیرې چې دا غنده ولسمه شي په لسیز باندې هم توقع نه شو کولای چې په لسیز کې کار نه جوړ تاسو ولې موږ د ډاډای منانی چې دا د توجه د رسېږي هغه ارتای چې دی لري هغه په ډیر نږدې فرصت کې سم معنی
بله ډیر زیاته مننه کوم احمد سی محترم چې د کندهار د اوسیدونکو پښتني متواب کړی او دا ش زیری مو ورکړه خو د یو چې دوی موریدلی او قانې سوی تاسو په جوابونه باندې نو تاسو د وخت څخه هم ډیر مننه چې زموږ پروګرام ته مو راکړه پر ختم سپارم
تاسو هم ډیر زیاته مننه چې د پښتني متواب
سره وکړم ودان ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
مخ کتر دی چې د خپل پمنیو کوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي کور ودان او استاس د نور پیغامونو پته مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم علام منس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راو وهي
په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.